د سپتمبر پر 11مه چې په نیویارک کې د نړیوال سوداګریز مرکز غبرګې آسمانڅکي ودانی او په ویرجینیا کې د امریکا دفاع وزارت په نشه سول او په دې پیښه کې په ټوله کې 2000 امریکایان ووژل سول. افغانستان بیا د رسنیو په سرلیکونو کې راغی. متحده ایالاتونو د دې برید پړه پر القاعده شبکې واچوله او هغه وخت د دې ډلې مشر اسامه بن لادن په افغانستان کې وو او د طالبانو د هغه وخت حکومت ملاتړ و. کله چې طالبانو د امریکا متحده ایالاتونو ته د هغه لسپارولو ډډه وکړه، د طالبانو دغه مخالفت د دې سبب سو چې جورج دبلیو بوش د نړیوالې ټولنې په ملاتړ په افغانستان کې د طالبانو پر ضد د پراخو بریدونو پلان جوړ کړي. د افغانستان پخوانی ډیپلومات او د نړیوالو چارو پوه عمر سمد د سپتمبر له 11مې مخکې او وروسته د امریکا د ولسمشرۍ ټاکنو په ترڅ کې د افغانستان د مسئلې په اړه له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل:
یک زمانی که شوروی در افغانستان
یو وخت چې په خوانی شوروی اتحاد په افغانستان کې او هلته سخت جګړه روانه وه او امریکا د ځینو نورو هیوادو په مرسته د پاکستان لاري د مجاهدینو لپاره د اسانتیا برابرولو او تمویل پټ پروګرام پلی کړی و. استخباراتي او سیاسي کړیو کې د افغانستان مسله ډیره مطرح شوې وه، نه په کمپاینونو، تر هغه وروسته افغانستان په بحثونو کې نه و شامل، په کمپاینونو کې هم نه یادېده. دا د سپتمبر تر 11مې مخکې دوره ده. د سپتمبر تر 11مې وروسته د افغانستان قضیه د ترهګرۍ زد جګړه په ځانګړي ډول په بهرني سیاست او امنیتی پالیسۍ کې متراوه، په کمپاینونو کې یادونه کېدل او په لومړي قطار او په دوهم قطار کې.
لکه څنګه چې عمر سمد وویل، د سپتمبر له 11مې راوروسته افغانستان چې زرګونه امریکایي پوځیان په کې ځای پر ځای سوي وو، نه یوازې د امریکا په انتخاباتي کمپاین کې بلکې د امریکایي کورنیو په بحثونو کې هم شامل وو، ځکه امریکایي ځوانان په افغانستان کې جنګېدل او په افغانستان کې د امریکایي مالیه ورکوونکو په میلیاردونه ډالره لګول کېدل. د امریکا د 2004 میلادي کال د ولسمشرۍ په ټاکنو کې چې جورج دبلیو بوش بیا پکې بریالی سو، د افغانستان مسأله د بحثونو په محراق کې وه او ښاغلی بوش دا پیغام ولیږي:
Today we focus on Afghanistan.
نن زموږ تمرکز پر افغانستان دی، خو جګړه تر هغه پراخه ده. موږ به تر هغه وخته هلته پاتې کیږو چې ماموریت مو بشپړ شوی نه وي. موږ پوهیږو چې رښتینې سوله به هغه مهال ټینګه شي چې افغان ولس ته د خپلو ارمانونو د ترلاسه کولو لپاره زمینه برابره کړو، یعنی د سولې زمینه برابره کړو، او سوله به هغه وخت ترلاسه شي چې له افغانانو سره د هغوی د باثبات حکومت په جوړولو کې مرسته وشي.
په متحده ایالاتونو کې د 2008 میلادي کال د ټاکنو بل پړاو ته تر رسیدو پورې په امریکا کې سیاسي فضا په بدلېدو وه. له یو لوري په افغانستان کې د امریکا د جګړې دوامداره کېدل، بل لوري ته په دغه هیواد کې د امریکایي پوځیانو مرګ ژوبله د دې سبب سوه چې د ولسمشرۍ کاندیدان له افغانستانه د خپلو پوځیانو د ایستلو پر موضوع لا ډېر غور وکړي. په دغو ټاکنو کې له ډیموکرات ګوند څخه باراک اوباما بریالی سو او د افغانستان په اړه د امریکا په تګلاره کې کوم بدلون رانغی. د 2012 میلادي کال په ټاکنو کې کله چې ښاغلی اوباما د دویم دورې لپاره وټاکل سو، پلان یې درلود چې له افغانستانه امریکایي ځواکونه وباسي، مګر په یوې ځانګړې ستراتیژۍ سره. باراک اوباما په هغو کلونو کې د خپلې تګلارې په باب ویلي وو:
2014 کال ډیر مهم دی. موږ له خپلو متحدانو او افغان حکومت سره موافقه وکړه چې په افغانستان کې به مو په هغه کال جنگي ماموریت ختم سي. زموږ په نظر امریکایانو ته معلومه سوي چې د یوې جګړې ختمول د هغې د پایلې یوه برخه ده. دا هغه طریقه ده چې په یوویشتمه پیړۍ کې په مرسته جګړې ختمې شي، نه د لاسلیک له لارې، بلکې پر دښمن په وژونکي ګزارونو. یوه ټاکل شوې حکومت ته په انتقال او په هیواد کې د نوي امنیتي ځواک په رامنځته کولو سره چې په نهایت کې رهبري او ټول مسؤلیتونه پر غاړه واخلي.
په 2018 میلادي کال کې نورو ټاکنو ته کله چې ډونالد ټرمپ د جمهوری پال ګوند له اړخه بریالی سو، له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو مسأله یوه عمومي موضوع وه او هر کاندید ورته خپله طرحه درلوده. ډونالد ټرمپ په عمل کې له طالبانو سره د مذاکرو لار خپله کړه او هڅه یې وکړه چې امریکایي ځواکونه د پخلاینې له لارې له افغانستانه ووځي. د دوحې تړون هم د هغه په واکمنۍ کې لاسلیک سو. هغه په خپل کمپاین کې وویل:
We're getting out. We want to get out. We have good meetings.
په 2020 میلادي کال کې د ډونالد ټرمپ د ولسمشری دورې په پای کې لا هم امریکایي ځواکونه په افغانستان کې پاتې وو او د امریکا ټاکنیز کمپاین یو ور بیا له افغانستانه د امریکایي ځواکونو پر وتلو متمرکز وو. د ډیموکرات ګوند جو بایدن د 2020 میلادي کال ټاکنې وګټلې او لا هم په واک کې دی، خو په خپل کمپاین کې د افغانستان په اړه ځانګړی پیغام درلود.
I'm now the fourth United States president.
زوس د متحده ایالاتو څلورم ولسمشریم چې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د حضور مشري کوم. دوه جمهور غختون کې او دوه ډیموکراټان. زبه دا مسأله پنځم ولسمشر ته په میراث کې پرې نګدم.
ولسمشر جو بایدن خپل ژمنه پر ځای کړه او امریکایي ځواکونه د 2021 لدی کال د اگست میاشتې په وروستیو کې له افغانستانه ووتل. دا مهال تر دوه لسیزو وروسته بیا د امریکا د ولسمشری ټاکنې کیږي. دا په دې موده کې لومړنۍ ټاکنې دي چې امریکایي ځواکونه په افغانستان کې نسته او د امریکا په دې ټاکنو کې د افغانستان مسأله ډیره نه یادیږي، خو د طالبانو تر واکمنۍ لاندې افغانستان کې د ترهګرۍ ګواښ لا هم پر ځای پاتې دی. د امریکا د مرکزي قمندانۍ قمندان جنرال مایکل کوریلا د مارچ میاشتې په لومړیو کې امریکایي سناتورانو ته خبرداری ورکړ چې د داعش ډلې د خراسان ولایت څنګه کولی سي له شپږو میاشتو څخه په کمه موده کې له افغانستانه بهر د امریکا او لویدیځ پر ګټو برید وکړي. د افغانستان پخوانی ډیپلومات او د نړیوالو چارو پوه عمر سمت په دې باور دی چې د افغانستان په اړه هره پریکړه به د نومبر له 15مې یعنی د امریکا د ولسمشرۍ له انتخاباتو وروسته معلومه سي.
زما وړاندوینه دا ده چې د افغانستان قضیه به د لومړۍ درجې مسله نه وي او پر ټاکنیز بهیر او د امریکا د ټاکنو پر پایلو به ډېر اغېز ونه کړي، خو دا چې له ټاکنو وروسته به د ګټونکي ګوند یا کاندید لخوا کومې پرېکړې او تګلارې غوره کېږي هغه په بشپړه توګه جلا موضوع ده.
زه نه پوهېږم چې دوی ولې دا مکتوب ته اجازه نه ورکوي که دلته چیرې زموږ سره حکومت یو غړی ناست وي زموږ پوښتنو ته باید ځوابونه راکړي.
اساسی حقونو پاړه هر اړخیز معلوماتي بحث
دا خبرونه د دوشنبه په ورځ د ماښام له وو تر اتو بجو پښوندې بڼه له اسدی راډیو.
په افغانستان په جنوبي ولایتونو کې د شوزو روغتي ستونزې زیاتې سوي. افغانستان کې د شوزو روغتي وضعیت د اوږدې مودې جګړو، اقتصادي ستونزو او ټولنیزو محدودیتونو لکبله د پام وړ ننګونو سره مخامخ دی. په ځنګړی توګه په جنوبی ولایتونو لکه کندهار، هلمند او زابل کې شزي لبیلابل ستونزو سره لاس او گریوان دي.
سمازه دغه درد لري چې زه خبر لرنه سم کولای، اما خوښ می دغه دي چې
حمیده د کندهار د میوان ولسوالۍ د بند تیمور د سیمه اوسیدونکو ده. دا وایي په سیمه کې شزي روغتیاي خدماتو ته د لاسرسي په برخه کې لبیلابل ستونزو سره مخامخ دي.
نو غواړم چې هغه تلخه تجربه په زما د ژوند تلخه تجربه دوباره خپل ژوند کې تکرار کړم، دوباره وایم بس دا وایم چې ولې زموږ مېرمنې باید د ځان پر مهال څو کیلومتر باید د ښار سفر وکړي چې درغو کلینیک ته ورسیږي، او یا په هغه مهال کې کم وسایل نه چاغي ورسی یا د لارې کرایه نه چاغي ورسی. که دولت سمې دا خواهش چې زموږ مشکلات په ډېره جدي طریقه توجه وکړي، موږ په کلی کې موږ ته یو کلینیک جوړ کړي، موږ ته ښځینه ډاکټرې موږ ته مایا کړي، موږ په کلینیک کې راسو، موږ ته یو قابله یو ډاکټره موږ استخدام وکړي زموږ کلینیک ته.
د افغانستان په جنوبی ولایتونو کې د روغتیایي خدماتو د نشتون او محدودیت لامل زیاتره شدي بیړني روغتیایي خدمات نسی ترلاسه کولای. شدي ډیری وختونه تر کلینیک او روغتون د رسیدو لپاره اوږده سفرونه کوي. د خراب سړکونو، د ترانسپورت نشتون او نور ستونزو لامل شدي نسی کولای پر وخت او په اسانۍ سره روغتیایي مرکزونو ته ورسیږي. د جنوبی ولایتونو د یو شمیر لیر پرتو ولسوالۍ اوسیدونکو وایي په لیر پرتو سیمو کې ډیری وخت د زیږون پر مهال د مرستې نشتوالی د مور او ماشوم د مړینې سبب ګرځي. د زابل اوسیدونکو رخشانه وایي خورې د همدغه ستونزو قربانی سوه او خپل ژوند یې له لاسه ورکړ.
لطفا زما دا خواهش ده تاسو ټول څخه په ډیر عجز او عاجزۍ څخه درته وایم چې زما د خور درد یوازې یو الله او یو موږ خپل سترګو لیدلی چې په څه رقم درد باندې دا مناسبه
د خوراکي توکو کمی د متوازن خوړو نشټونه او د تغذیه پاړه د پوهاوی کمی له غوښتنځو ګڼل کیږي چې لکبل یې شتي د امیدواری او زیژن پر مهال د وینې په کمښ او نورو تغذیوي ناروغیو اخته کیږي. د ملالۍ په نوم د کندهار د یو خصوصي روغتون قابله وای خلک د غربت له امله کافي خواړه نه لري او له همدغه کبله میندې له بېلابېلو ناروغیو سره لاس او ګریوان کیږي.
شوزه بیچارهګان ډیر په مشکل کې دي، حتی در دې اندازې چې ډیر د کمخونی سره مخامخ دي، یعنی هغه اقتصادي ضعیف دی د خلکو، هغه میوجات مثلا هغه خواړه چې باید یو میرمنې ته په ښه ډول ورسیږي دوی لاسرسی نور ته لري، ولې چې اقتصادي بیخي ضعیف دی.
دا وایي د فزیکی ناروغي ترڅنګ غن شمیر شدي پر رواني او روحي ناروغي هم اخته دي او د دې په وینا د دوغ ناروغي لوی لامل ناوړ دودونه او ټولنیز محدودیتونه دي چې د همدغه محدودیتونو لکبل متضرر شدي نسی کولای د خپل رواني مشکلاتو په اړه مرسته وغواړي.
شدي مثلا نسی کولای خپل مشکلات یا رواني ستونزې یا نور کوم ستونزې چې لري نه چاته نسی ویلای، ډاکټر ته نسی ویلای، خپل د ځان سره ساتي دونه جرأت دوی په ځان کینی ویني چې باید د ډاکټر سره د یو قابلیت سره مثلا شریک کړی خپل ستونزې.
د زابل وسیدونکو رخصانه بیاوی ټولنیز باورونه هم په ډیری مواردو کې روغتیایي خدماتو ته د شذو د لاسرسي مخنیسي د بیلګې په توګه دا وایي.
زمو په پښتنه ټولنه کې ډیر خلک نه غواړي چې مثلا خپل خور یا میرمنې نارینه ډاکټر ته ښکار کړي، موږ ته په خپل ساحو کې خزینه ډاکټرانو مستخدم کړي، موږ ته په خپل ساحو کې داسې زمینه برابر کړي چې موږ مثلا غوته د سرسي ولرو لاسرسي ورته ولرو.
د خصوصي روغتون قابله ملالۍ بیا په دې باور ده چې شځې د روغتیا په برخه کې کافي پوهاوی نه لري او له همدې کبله د دوی روغتیایي وضعیت په ځینو مواردو کې په خطر کې وي.
اما په هوایی نسته، موږ قابلیت نه لرو چې ساحو ته مثلا لاړ سي خلکو ته اما په هوایی وکړي چې څنګه باید خپل ځان وساتي د امراض په مقابل کې، څنګه باید خپل نظافت دوی باید مراعت کړي. دا سه ډیر مشکلات سته چې شذې بیچارهګان ورسره مخامخ دي او ډیر سخت ضرورت لري ډاکټرانو ته، قابلیت ته، کلینیکو ته، صحي مراکز ته، صحي کومکو ته.
هڅه مو وکړه چې په کندهار، هلمند او زابل ولایتونو کې د میرمنو د دغه روغتیایي ستونزو په اړه د طالبانو د حکومت د روغتیا د برخې د مسولینو نظر واخلو، خو هغوی د دې راپور تر خپرېدو پورې خبرو ته حاضر نسول. روغتیا پالان وایي اقتصادي مرستې د لیرو پرتو سیمو لپاره د روغتیایي خدماتو پراختیا، د متخصصو ډاکټرانو زیاتوالی او د روغتیایي پوهاوي لوړول هغه تدابیر دي چې کولای شي د ښځو روغتیایي حالت ښه کړي.
د انجنیر په شونځي کې داول سینس نیولې تر دول سم پورې مدیره، سرمالیما، مالیمان، خالات، ټول شي سی وی
لیو ورخاله د سنتي ټولنې له ارزښونو سره مبارزه وکي او له بل اړخه د حکومتي چارواکو سره مخ دي.
افغانستان کې ټول صورت د شذو حقونو تر پښو لاندې کېږي، حالا چې ځې د جامعه نیمه برخه تشکیلوي.
نارینه ډاکټر ته نوړي وای موږ مشکل لري، نارینه والی زموږ سره زماینه کی اما کله چې د تحصیل مسله شي خپل لول نه پریږدي.
دا زما حق دی.
د شذو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث له ازادي راډیو.
اساسي او بشري حقوق قدرمنو دوستانو د اساسي او بشري حقوقو یو بل خبرونه ته خراغلي. په افغانستان کې څو ورځې وړاندې بیا د کانکور د ازموینې نتایج په داسې حال کې اعلان شول چې د نجونو ګډون بیا هم پکې نه وو، نو ځکه موږ غوښتل چې د زده کړې په حق باندې خبرې وکړو. له موږ سره په دې خبرونه کې میلمه دی د کډوالو د حقونو او د عامه پوهاوي په برخه کې فعال ډاکټر احمد الله صدیقي. له نوموړي څخه مو په پیل کې پوښتلی چې ولې د طالبانو حکومت ځوان نجونې نه پرېږدي چې زده کړې وکړي.
خدا خو وسنه نظام همیش لکه کوم وخت چې دوی په زور راغلي دي او هواده په زور نیولای دي، دوی برنامه هم د پاکستان برنامه ده چې هغه مخه طبيعي چې وشي کولای افغانان د ته مجبور کی چې یا هواد پری دي او تر څو چې هغه لوستي ځوانان چې کوم په هواد کې دي هغه خبره اوزي اوزي چې دوی تا لار اواره راشي او دوی باندې څوک انتقادونه په هواد کې ونه کی او افغانستان هم درنګ د گاونډیانو او د هواد دښمنانو چې ټول به پیږي پاکستان او ایران افغان دی دوی نغوا پړي چې افغانان پرمختګ وکړي او سلو نور کلونو ته شاته وګرځي. دا د هغوی برنامه وا او برنامه اوس نه نه دی. دا برنامه د دوی په خوانه دا پروګرام روان دی او تر اوسه پورې دا د عملري د طالبانو په نوم طالبانو د حکومت حاکمیت او کومه ډله چې رامنځته شو دا یو پروژه وا او د پروژه پاتې یو پروژه تر څو ته ژوند دي غلام بوي او لاس پوسی بوي.
راځو دې ته د تحصیل پاک باندې خبرې وکړو. دا د هر وګړي اساسي او بشري حق دی. څومره افغان ځوانان له دې اړخه دوی صدمه ورته ورسوله؟
دوی ته نه یوازې چې روحي صدمه اړولې ده، بلکې هغوی د تحصیل حق ترې اخیستی دی. هغوی نه یې کوم جرأت او همدارنګه کوم انساني حق او حقوق شله هغه ترې اخیستي. دلته اوس دوه لارې وجود لري د پاره کنه، چې یا خو به دا کې چې همدغه ځوانان چې دوی نه تحصیل حق اخیستی دوی همدغه سره لکه څنګه چې د ظلم لاندې به ژوند کوي او یا به پاسې کې پاسون به کوي. نو دوه لارې لري، نو هم فزیکی هم منټلی او روحانو د خلک نارامه دي او د ټولو نه ستر جفای چې د ملت تر شا کړی دی هغه دا چې دوی نه هغه بیسک انساني حق او حقوق ترې اخیستی چې هغه تحصیل دی. چې په قران کې هم خپل حس دي چې په قران کې نه دی راغلي چې تاسو به انجونی یا الکان به تعلیم نه کوي. تعلیم فرض کړی دی په امنجونی کې الکان به ټول تعلیم فرض کړی دی. او کدا سی وی چې دوی وایي چې مثلا د تعلیم دا چې هر دلیل دوی لري خو د یو دلیل خومده دلیل دادې چې لکه څنګه چې مولا فضل الرحمن ویلی وو چې دوی تعلیم نصاب باندې کار کوي تر څو وشي کولای په تعلیمي نصاب کې د پاکستان ترمنځ غاړي کې ټینګي کی. نو دا څه معنا لري دا خبره؟ دا خو ډیره عمیقه معنا لري که څوک پوي وي په د باندې دا خو هغه شیان په کې اضافه کوي لکه څنګه چې زمک قهرمانان زمونږ ازادي غوښتونکي لامان الله خان او احمد شاه بابا دغه ټول لاونی سره دغه ټول لستا دغه لاستراونه نه دا ټول به په داسې شکل په کتابونو تعلیمي نصاب کې اضافه کی چې هغه د پاکستان ګټه پکې وي. او که چیرته دا خلک وایي چې دا تعلیمي نصاب خراب دی او ټول قرآني کې سم ده ټول د مدرسې کې کډ په فکر وي چې حکومتداري حکومت ولي او دغه مسائل چې دي دا په کمزمونه او خلاصه او په دغه شیانو باندې نه کیږي. دا ساينسي مزامینو ته لري، دا ارتیا نور مزامینو ته لري، نه یوازې په دینی مسائلو باندې مخه تللی. افغانستان نه نه یوه فسره مسلمانان دي شکر هر یو په قرآن تعلیم پمدارګه په تعلیمي زده کړو سمبال دي. ام دوی نه کته پښتنه وکړي دغه مشر مال واقداران په پښتنه وکړي قرآن په تفسیر و نشو لوستلای. مګر په افغانستان کې شکر الحمدلله هر یو کته سه وګوري که هر یو نه نو په هر کور کې نیمایي قرآن لوستلی شي، په قرآن باندې پويږي، په معنا باندې پويږي، په تفسیر باندې پويږي.
د قصه عبد الله کسان چې کامیاب شوی دی د دوه ډاله کې د سه کسان کانکور لاله نه کامیاب شوی دی او دوی لوړ زده کړو ته لار پیدا کړې ده، چې البته د خپل ټولګیوالو په خبره ای چې د کسان اته املان درلودله کسان امدسی بیا بیر تفارغوی په دې ته خبر یو کوي چې دلته د دې لپاره چې صنفونه خالی پاتې نشي دوی مقصد کسان کامیابی چې په صنف کې کینی دا څومره زیان ده په خپل ځوان ته چې یو بې سواده کس فارغږي او بیا هیواد ته بدات څوکي.
اوله بدبختی خدا ده چې غټه بدبختی البته چې پټول هیواد چې وخت کې بدري لا کنه ډیر شوخ وګړو د کانکور از موینه ورکوله په هغه هیواد کې نن 15000 کسانو په کانکور کې ګډون کړی دی. دنه غټ شرم دنه غټه بدبختی ز فکر کوم چې دا به نه وي. او بل دا چې تاسو ویلې چې چای قانون اور کړی دی او څو کامیاب شوی دی د کتابن دا څه کسان راغلي دي چې هغه وي به هیڅ نه پويږي، هغه وي به خپل اعلان نه پويږي، پس هم کې به اخر نمره یې ز کسان په جنما چې هغه خپل د سن فاول نمرګان فارغ شوی دی هغه پاتې دی په کانکور کې. مګر متاسفانه چون دا څه خلک فکر راغلي چې هغه وي به هیڅ نه پويږي خو سید هغه خو به کامیاب شول سنفونه بډکی دا به دنه نه دوی چې شي کوي بیا پس کې باندې سکه زکه چې یو کس کټ په ماسل وی او هغه په هغه معیارونو د ټپ معیارونو برابر هغه سبا ور فارغيږي نو د په ځای چې هغه ټولنه د ګټه ورسیږي دا غره تاوم نه وړيږي. او هغه هیواد د دومره شاته پری خره چې د ټکنالوژي لمخه نه چې په هغه یا په انلاین شکل یا په نورو ډولونو باندې هغه به یو ریسرچ او تحقیق هم نشي کولای. نو دا لویه زیاده چې مخ د درې کال کېږي هم د انجنونو لخوانه هم د الکارو لخوانه درې کال کې مخ تقریبا دا څه فکر وکړي چې ټول کاو کسانو موږ فارغین ورکول او په لکاو کسانو به کانکور ورکاو او هغه به خپل تحصیل ته ورکاو. هغه لکاو کسان به برخه پاتې دي او دا هیواد یې 500 تر 1000 کلونو پورې بیا ورسته شاته وغورلوي.
وخت د تیریږي انجن مکتب ته نه پریدي له شپږم ټولګي پورته لوړ زده کړې نشي کولای. د خځینه ډاکټرانو د شمیر کمښت څومره بیا خپل افغان میرمنو ته صدمه رسولای شي؟
خدا خو که موږ د افغاني هغه ارسه یو طرف ته پریدو هغه علمي بحث هغه دسي هغه وطني بحث
دلته ودانګم هغه د دې چې کچیرته دوی فکر وکړم دغه وسنه د کوم حاکم نظام د دوی مرمنې مریران کیږي خو دوی خوشاله دي چې دا ټول خپل مرمنې او دا وی سي پاکستان ته او نور هیوادونو ته او نارینه ډاکټرانو ته وړي نو کدا هغه خپل غیرت وی غیرت مونږ غیرت یعنی مونږ فلانی وبستانی نو دوی وسه کوي بیا دوی دا منی یو نارینه راکی او دوی د خزو معاینات کوي خو نه دا څه نه کوي دغه مسائل دي چې دا خلک نشي کولای دا خلک یو خدای دې چې خزینه ډاکټرانو نه حق حقوق واخیسته دویمه دا چې هغه خزینه ډاکټرانو چې اوس به فارغې دي درې کال ډېرې خلک په آخري سمسترونو کې ول یا په آخر پونځي په آخر کال کې ول هغه اوس وخت فارغانه دي یو
وظیفه کول او د هیواد خدمت به کول خو مات بختانه د هغه نه یوازې چې دا حق واخیسته دا وي د ژوند سره داسې لوبې وکړلې چې ترڅو ژوند دی د دې په نفسونو کې د پزونو کې بس طالبانو ته نه یو ذکر کا هغه هغه بده دعا وي چې وی هغه بده دوی درنه راوړي نو تعلیمي حق خو خورنه واخیسته دا غوی عزت مرنه واخیسته هغه نه هر څه واخیسته نو تاسو څه فکر کوئ چې دوی به همداسې کینی دوی به همداسې غلی پاتې شي نه خو که چېرته بیا هم دا خبره یادونه کوم که غواړي چې همداسې دغه ظلم تر سیوري لاندې ژوند وکړي یو خو به دا ژوند کوي او یا به دای چې پاسون به کوي
داسې وایم چې دغه اوسنی نظام حاکمان دوی د خپلو اولادونو ته ول وګورو چې د دوی لورګانې لونې چېرته درسونه او تعلیمونه کوي په ماسټرۍ تر سطحه پورې پاکستان کې او په قطر کې په نورو هیوادونو کې دوی نجونې او لونې هلته درسونه وایي او تعلیمونه کوي نو دا خو خپل دوګونی چلند دی غیر اسلامی چلند دی چې د افغان مېرمن سره کوي بزخه بیا موږ چې دا برنامه ده دا پروژه ده کچته دوی ځان ته افغانان ویلی او افغانان وی وی نو افغان خود بل افغان کو در زوري نجونو نه حق اخیست دي هغه فزیکی له لحاظ خو باغوی به دغه نه په کورودل د اول نه تر اخره پورې او دوی هغه روحن بنارامه دي داخله نو همیش کلونه کلونه خود لید چې په افغانستان کې د نجونو حق البته همیش تر خپل اند شوی دی دا وسنی نظام نه غت ظلم د نجونو په حق کې د افغانستان په تاریخ کې چاره ده کړی
bale dui bar bar khpal gundo ki wai cha afghanistan ki amniyat da khal kawlai si khpal wilayat talarsi ya nur kasan chakar la para bila bila wilayatun talarsi sok cha dana wai jang nasta jagra nasta sirq sahab kamunga si wai cha padina ki aram aramida mari tol khas di ki sok nasta ya afghanistan usanai waziyat la adwi sara nasta shi kawlai
hamda sada de chale bet ka ishara ho gra dui wai cha amniyat de chi chi amniyat kata se fasad wo gorai khudal خودان خلک خودی کنه زکه دغه ابل اورز یو چا سره خبرې کوي افغانستان د تازه راغی وې دومره غټ ترين فساد د تاریخ په ټول کې نو شوی چې وس روان دی په افغانستان کې یو تذکرات الکترونیکی تذکره باندې چا پیسې نه دی ورکړي ورکړي هغه ځینې فیس به یې کړه سلپین صاحب افغانۍ به بس سو ډالر د خلکو نه سې دی دا یو نمونه ده د الکترونیکی تذکرو په خاطر خدا خو یو غټ بزنس روان کړی دی کنه او دا څوک چې امنیت دی هغه سره طالب لا بیګران نظامي شوټه هم خدوی کا څوک وایي چې امنیت دی په افغانستان کې څوک چې هوا ده بهر دي ولې خپل فامینونه لتنه را دي کامنیت وی ولې خپل مور پلار خويند ورونه او د زمان چدلته په امریکا او اروپا کې تعلیمونه کوي په خاصه ته تعلیم کوي ولې دوی خپل اولادونه نه لګي هوا ته او امنیت د چی کوم امنیت ده تاسو خود سره لګ باندې راوځي تاسو خود د کابل د خار لګ دی او اطرافونو ته ولاړ سي په کابل خار کې خپل د نسو غمن نه دی هر اخواته چې یو کس د ولاړ د فکر کوي چې بس تعقیبېږي بس 4 ساعت
هم دا درس نه یی کار چې نه د خپل څومره په افغانستان کې د فساد لامل ګرځي ځکه هر څوک چې بیکار استي منفی خواته جی تحصیل تینه پریدی کار تینه پریدی دا سمره دی فساد لامل که دلیسی
سمره چه انسانان بده لار دزی یو دا غدترین عاملون نایداده چه بیکاری و بیروزگاری دا په هیواد که کنن غلا کی گی که په هیواد کنن سوگ وجل کی گی په هیواد که سوگ یو بل ترور کی و وجنی و بیزتا کی دا طول دا وجه دا چه دا بی خلق بیکار دی تعلیم خدا سی بیا هم دسی او چه بس پانتون با او خلق بطلل حد اقل اغا نیما و رز بای فکر بای بدل و تعلیم و تحصیل تا بیدار تاسو فکر وکړئ چې یو کس د سشپاورس کوټه کې واچوي او بهر یې مپرې دی نو بل اخر هغه خپل مړ کی مر خدا څخه نه د چته یوازې به یو کس وو ولا بس مړ شو تاسو یو انسان هر ورځ مړ کوي دنه غټ ظلم شته دنه غټه ګناه شته هر ورځ افغانان په خپل دنه کور کې وجل کیږي تعلیم نه کوي بس ټول ورځ کور کې راست دی هغه به ډېرې به اولاد داري ډېرې به ځوانانی ډېرې به پیغلی یالته هغه بس ټول ورځ په کور کې ناست دی بس یو بل ته وګوري نو دا په دغه هر ورځ وجل کیږي
که راسو ولستا زدکړې د دوی معنی کړې د دوی مقابل کې ټول یو لاس نه کېږي نه راپورته کی په دې خبرې کو آی امکان لري چې ولس خپل مبارزه وکړي راپورته سي او یو مثبت لار به ولري
ولې نه تاسو د بنگلاديش هغه ولیدای بنگلاديش کې هم د ځوانانو لپاره د حکومت درته نظام تبدیل کړي د کلونو کلونو نظام یې تبدیل کړي ولې چې دوی مجبور شول همدغه ځوانان محصلین ول تنګي تنګي ځوانان د شلو پیلو شته کلو ترمنځ دغه ځوانان راپاسېدل د بنگلاديش صحیح نظام یې درته لمنځه یوړ ولې دا کار یې وکړي ځکه چې دا خلک په تنګ راغلل نور بیا هم دوه لارې لري ما مخکې ویل چې یا به همدغه جبر لاندې ژوند کوي او هر ورځ به مړ کیږي سره او یا به راپاسېږي پاسون بچي
دا وضعیت کاندسې پاتې شي د افغانستان راتلونکی څومره خطرناک ویني
کدا وضعیت همدسې پاتې شي نو موږ به اتلسمه پیړۍ کې به ژوند کوو ځکه چې کدا وضعیت کال دوه کال نور دوام وکړي داسې چې شته ځوانان دي کډرونه دا خو به هیواد پریږدي او لاړ شي د هیواده په هلو لارو په کوشش کوي چې داسې وضعیت ولاړ شي تر سوال تدوی وشي کولای خپل باقي مانده ژوند یا کم تعلیم او دای چې په زړه کې دی هغه به کوي کدا هغه په قانوني او غیر قانوني لارې دا کار به کوي او یا نو کنی نو هغه د جهالت دوره کې به ژوند کوي ځکه چې د هیواد ستا کډرونه وتل د هیواد ستا تحصیل لمنځه ولاړې هیواد کې ستا فرهنګ لمنځه ولاړې نو ته هیڅ سم نه یې نو ته هیڅ نه لرې چې هیڅ نه لرې نو دنه د مړ هیواد یې نو ډېر خطرناک ده اوس پورې اوس هم مخ کلونه کلونه شاته غورځېدلی یو کدا ادامه پیدا کړي نو موږ بارته لسمه پیړۍ کې ژوند کوو هغه کډرونه چې په تیرو شلو کلونو کې ډاکټرا او ماسترانه پورې تحصیل کړي وو هغه لاړل اوس پردي هیوادونو کې مزدوریانه کوي تاکه کوم انرژي چې لري هغه پردي هیوادونو کې مصرفوي او چې کله مرګ ته نږدې شي بلاړ شي خپل هیواد ته په دې معنی چې هغه هیواد به د نور د مړو هیواد وي هر ورځ د ځوان په حیث چې دلته تحصیل کوم فلانه ماته حالته تاسې ورځ نشته چې د هیواد په اړه فکر نکوم زه چې دومره هر سل د پردي هیواد کې امریکا کې لرو هر سل هغه کته څو غره بیا روحان موږ په افغانستان کې یو نو تاسو فکر وکړئ هغه هوادوال مو چې په خپل دننه په هواد کې دي ماسټري ډیګری نه پلاس کې دي هغه یې ورته کوي هغه یې ورته حالت لري دا وضعیت ګوري کار نشته بیروزګاری ده او په چوکیو کې داسې بے سواد بناست وي چې هغه په شلو کلونو کې په غرونو کې ژوند کوي او هغه یې ستاپ ځای ناس دي په چوکیګانو کې او په ډالري ماشون اخلي او ته یو ماسټر او ډاکټر لري او ته آرام په کور ناس دي او بچی دې نه تجاړي نو د دننه غمیزه بل نشته فکر کوم په هواد کې روحان دا انسان آرام دي روحان دا اغه خلک دي چې دوی روزانه وجل کیږي نو دا خلک یا به ډېرې پردي هوادونو تللی دي او کوم چې پاتې په هواد کې دوی به هم د هواد بهر روزي او دا خپل زدکړې تحصیل دا په بهرني هوادونو د نورو هوادونو په جوړولو کې به مصرف وي
چې غوځوانانو تم یو څول لرته دوی په هواد کې دي او نش کولای زدکړې وکړي البته انجینر دوی چې به منګاوسا شي چې دا ډولرو
امید تا ځکه دا څنګه دا الله پاک هر څه ګوري دا خلک دغه څنګه چې په تیر وخت کې مننه تویش کلمه کې هم دا سه اوی راغل البرت اویل ولاړل وتختیدل خیر دغه تور شپې به هم تیر شي ځکه هر شپې په نورست او راستا پړای باید حقیقت وای دوی باید پاسیږي دوی باید خپل غږ پورته کین نور ځوانان ته زموږ څنګه پیغام ورکوم چې نور تاسو پاسیږي غږونه پورته کړئ ځکه چې کنن سبا دغه سه غږ سره پات کیږي اوس 2000 کسان مړ کیږي نو د عقل لکه بنگلاديش غوند نظام خو برته بدل کی ما خو نه چې په کورو کې دي که زمينه لري د تحصیل که زمينه لري هدا عقل ځان سره سل سټډي کول کتابونه مطالعه کول دغه وزیر لار ده بل خو ولار نه لري تاسو او که هواد لپاره ورته بهر کې کوم او باغه برابرېږي اوس خو درسونه آنلاین هم ستا خو چې آنلاین درسونه وینو هغه لپاره غربت هغه پیسې او د انټرنیټ پیسې بده کما کی نو ګل لار نه لیکه واسه ورسته بل خپل کورو کې ناس دی او په کورو کې د په ځای چې خپل روحن او وجل شي غواره چې دوی دې هم د هواد کا ورته چانس برابرې بهر دی ولر شي خپل تحصیل لته او آنلاین اپلای غره دیو کی کالر شپو راستا د هواد بهر کالر شپو راستا کا چانس ور سره یاري وکي ان شاء الله چې پس وو وږي
چې موږ په دې خبرې وکړې چې افغان ځوانان باید خپل غږ پورته کړي څاکل په کانکور کې دوی ګډونونه سوي کولای البته انجینر دوی ترا پورته کړي یو دلیل دی وایي چې دوی وهل کیږي بند کیږي اته د کورنۍ غړي دوی په سر تهدید کیږي دلته تاسو کوم دي حل لارې نه یا
تهدید خوستا خو دا وایم کنه د دې په ځای چې هر ورځ مړ شي سړی په یو ورځ مړ شي خوي دا چې هر ورځ هر لحظه هر ثانیه وجل کیږي دا غوړه دی او کایو ځل سړی مړ شي دا خو د بیغیرتۍ ژوند دی چې هر ورځ مړ کیږي هر لحظه مړ کیږي هر څه په خپل سترګو ګوري څه کولای نه شي
ځینې کسان چې په خارج جمهوریت په دوران کې امکار کول له دولت سره اوس له طالبانو نه بدتر سخت دریځ کوي دی البته یو شمې ټول نه یادو دوه کسان ته تاسو ویل لري
هغه خلک دي هغه خلک نه کته تاسو پښتنو کې جمهوریت کې بغیر کله کړه وي او عیاشترین انسانان هغه ول کوم فسادونه چې هغه خلکو کړی دي هغه ډیر دومخ انسانان دي نه ډیر منافق انسانان دي هغه خلک وکاب لونګي راشه لونګي و هي او جمهوریت وي امدا سي ګيره نکټایاني د منافقینو نه بدتر دي هغه خلک ځکه چې سړی هغه باغ انساني او ایماني او افغاني غیرت مرصری هغه طرف معلوم وي نو هغه څه خلکو نه باید ډیر وډار شي سړی لکه دغه مخامخ نه دښمن دی معلوم وي هغه خو نه یوازې دا چې د خپل ځان سره د خپل کورنۍ سره جفا کوي بلکې د ملت سره هم جفا کوي او جفا کوي نو ډیر منافق انسانان دي هغه خلک هغه د خدای نه وډار شي ان شاء الله چې دا هغه ځای هم دوزخ وي
ډیر زیاته مننه تاسو باندې سلامات اوسئ
خوشحال تاسو مننه
درن دوستانو دا د دیونی د اساسي او بشري حقوقو خبرونه په دې خبرونه کې د زده کړې په حق باندې خبرې وشولې او موږ سره میلمه وو د کډوالو د حقوقو او د عامه پوهاوي په برخه کې فعال ډاکټر احمد الله صدیقي تربیه پرځ کې چې است علم مال او ملګری